السلام علیکم ویو ای ڈیوا ریڈیو تا خراغلی دا وقت پا واشنگتن کے دا سہار 9 بجے پا کابل کے دا مقام شپگنی میں او پا پیخور کے دا مقام 9 بجے دی نند شروع یا چاشم بیورز دا او دا ہیلو ویو ای دا روانو چارو پا دی خبرونه کی ز احمد فاواد لامی تاسو تا خراغلی ویما او دا غا خبرونه تاسو تا وڑادی کهوما لکه سنگه چه تاسو خبری است نن پا طول نڑی که دا ماشومانو دا حقونو نړیوال ورځ لمانځل کیږي. پلمه باندې په مختلفو هیوادونو کې د ماشومانو حالاتو ته کتنې هم شوې دي، غونډې جوړې شوې دي او په دې پلمه په افغانستان او پاکستان کې د ماشومانو حالاتو ته بیا نظر اچول شوی دی او اندېښنې څرګندې شوې دي، خصوصا په خیبر پختونخوا کې چې د پاکستان د پښتنو تر ټولو زیات ګڼ مېشته صوبه ګڼل کیږي. هلته ویل شوي دي چې د ماشومانو حالات یا وضعیت د اندېښنې وړ دی، په خصوص د تعلیم په چارو کې، ځکه داسې ویل شوي دي چې په یوازې په خیبر پښتونخوا کې د حکومتي شمیرو تر مخې 8 میلیونه ماشومان د سکولونو نه بهر دي، خو بیا داسې هم ویل شوي دي چې دغه شمیر ښایي 22 میلیونه ماشومان وي چې دوی نشي کولی سکولونو ته ولاړ شي. او د دې تر څنګ د ماشومانو زور او په ماشومانو باندې جنسي تیری پیښې هم مخې ته راځي کله ناکله، او دغه تر څنګ بې وزلي ده، د ماشومانو درانه کارونه دي یا شاقه کارونه دي او نور ستونزې. په دې ټولو به وغږیږو چې په پښتنو سیمو کې د افغانستان او پاکستان څه ستونزې ماشومانو ته مخې دي، په پاکستان کې څه ستونزې دي، په افغانستان کې څه ستونزې دي. او د خبرونې په لومړي نیم ساعت کې به د پاکستان د ماشومانو پر ستونزو خبرې وکړو، خصوصا په پښتنو سیمو کې. او د خبرونې په دویمه برخه کې چې نیم ساعت وروسته به وي، هلته به د افغانستان د ماشومانو په هکله، خصوصا د پښتنو سیمو د ماشومانو په هکله چې هلته جنګونه دي، ناورینونه دي، نارامۍ دي او ناامنۍ دي، په هغو به خبرې وکړو له میلمنو سره. د خبرونې په لومړي نیم ساعت کې به زما میلمانه وي اعجاز محمد خان چې د پاکستان د چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیئر کمیشن یا د ماشومانو د خوندي ساتلو او رفایي چارو د حکومتي کمیسیون ډیپټي ډایرکټر دی. دا موږ سره په میلمه دی په خبرونه کې. همداشان په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د حقونو فعال او د ګروپ ډیولپمنټ پاکستان د خیبر پښتونخوا څانګې پروجیکټ کوارډینیټر عمران ټکر صاحب هم موږ سره په خبرونه کې دي چې دواړو ته خراغلی وایو. اعجاز محمد خان صاحب ستړي مشه په خیر راغلی، او همداشان عمران ټکر صاحب دواړو ته خراغلاست وایو. عمران ټکر صاحب فکر کوم موږ سره په خبرونه کې دی، څو چې دویم میلمه مو هم راځي نو خبرې به ورسره پیل کړو. ټکر صاحب ستړي مشه په خیر راغلی، زما غږوري
ډیره مننه. بالکل افاس غږ راځي
او سلامات اوسئ. لومړی به په دې نه شروع کړو چې په پاکستان کې په خصوص په خیبر پښتونخوا کې او نورو پښتنو سیمو کې د ماشومانو لپاره نن ورځ چې کومه غټه ستونزه ده، هغه څه ده؟
د ټول اول خو دا ډېره د ستاینې وړ خبره ده، او موږ دې ته هرکلی ویل پکار دي چې نن د پاکستان په تاریخ کې د خیبر پختونخوا په تاریخ کې بړومبي ځل باندې په خیبر پختونخوا کې د حکومتي مشورې لاندې یو ډېره غټه غونډه وشوله، او د شعور او د آګاهې یو ډېر مثبت پیغام یې ورکړه. او دغه وختونه د ډېر وخت راته چې حکومتي چارواکي چې طرف ته پاملرنه نه کوي، تر څو پورې د ستونزو خبره نه ټول ناول خو تاسو چې څنګه وي زما په خیال موږ وګورو نو په ټوله نړۍ کې هم او بیا زمونږ د پاکستان د آئین مطابق هم تعلیم کې دی دا بنیادی حق دی، دا آئین لاندې بنیادی حق دی. د 500 کالونه والا 400 کاله پورې هر ماشوم ته تعلیم ورکول د حکومت ذمہ داری ګڼل شوی ده. په بدمرغی زمونږ دلته دا ده مونږ په یوشتمه صدی کې اوسېږي، دنیا ډېره ترقی کړې ده، زموږ ملک چې دی دا یو نیوکلیئر فاسټ پاور ملک دی، او په دنیا کې زموږ د ملک پاکستان یو ډېر اهمیت هم شته دی، خو بیا د خیبر پختونخوا ډېر زیات اهمیت دی. دلته زموږ هغه کوچنیان ماشومان کم چې عمر یې د 500 کالو نه والا 400 کالو پورې دی، او د هغوی اوبه سکول ته تلو دی، نو اغا شمیر څنګه چې تاسو یې اتل لک جنو والا دوست لکو پورې ماشومان چې دین اغا سکول ته ځي
عمران ټکر صاحب
ماشومان سکول ته ځي
او دغه شمیره چې تاسو یاد کړل د حکومتي شمیره نه ده دا شمیره تاسو څنګه و موندل د څه د مخې وایست
دا تل اصل کشمیره چې دا حکومتي د خیبر پختونخوا حکومت په 2018 کې په دې باندې شمیره راغونډه کړو او ټولې صوبې نه خو په دې کې قبایلی زمشوي ضلع نه شامل کړه هغه په دې کې موږ شامل کو نو یاره دا چې دا بده شو لګو ترسي نو اوس دا زمشوي ضلع نه علاوه حکومتي سروې دا وایي شمیره دا وایي چې اتل اصل ک سکول ګونې اچ children چې دا اوټ اف سکول دي دا ډېره تشویشناک خبره ده
اوس پدې کې پښتانه دا راولړیږي چې ولې په دا پخوانی قبایلی سیمو کې چې وز زم کړی شوې دي د کې خو ویل کېږي چې اسانچار وینوي یا مثلا د تعلیم محکمې یلته پاغ پروګرامونه نه چلول لکه په نور سیمو کې چې چلول خو په دا نور سیمو کې دا پښتنه پیدا کیږي چې ولې په پاکستان کې چلته د طالبانو سره جګړه هم لډیر وخت نه دتی ختمه شوې ده بیا هم ماشومان له سکول نه بهر پاتې دي دلیل یې څه دی
د دې دلیلونه یو نه دی ډېر ځاتی په دې کې څه سیاسي دلیلونه هم شته دي چې په ملک کې جمهوریت حکومتونه ډېر کم پاتې شوی دي او حکومتونه چې دغه اړخ ته ډېر ځاته پام لرنه نه کوي خصوصا بجټ یا د فنډز د الوکیشن او علي سره ډېر کمې پاتې دي او سم کمې شته کم کې انټرنیشنل سټانډرد دی د تعلیم ته د بجټ ډور کونو نو هغه تعلیم ته هغه شانت نه دی ورکړی چې څنګه چې په نورو ملکونو کې ورکړ کیږي چې هغه باندې نه سره د سکولونو جوړ شي بلکې سازمان زیات هاي شي دا ځان په حساب او کتابونو نور وسایل چې څومره دي چې هغه ورکړ شي نو یو اسپیکټ په کې رکت دغه دی دریم اسپیکټ چې دی نو هغه زموږ د تعلیم معیار چې دی نو هغه چې نو هغه هم یو سوالی نشان دی چې خلک دا وایي چې را یو خو زموږ د تعلیم معیار صحیح نه دی بل خبردار چې موږ تعلیم حاصل کړو سبق ځکه چې دلته کې ذهنیت دا دی چې دا تعلیم برای روزګار نو د روزګار مواقع نشته دی دا خبره
او مننه ټکر صاحب او موږ سره پاتې شي زمنګ دویم ملمه هم اوس په خبرونه کې را سره دی اوس به دغه هم یو څو ورو برته بل تاسو نه به پوښتنه ولرمه اعجاز محمد خان چې د پاکستان د چایلډ پروټیکشن اند ویلفیر کمیشن یا د ماشومانو د خوندي ساتلو او رفاهي چارو د حکومتي کمیشن ډیپټي ډایریکټر دی ورته خراغلاس وي اعجاز محمد خان صاحب ستړي مشه په خیر راغلی اول کدارت وایسي چې دا دومره غټه شمیره چې ویل کیږي لا تلسو لکونه بیا تر 22 لک پورې ماشومان په خیبر پښتونخوا کې اواز د سکولونو به هر پاتې دی او د ماشومان په کله نور ستونزې په نورو برخو کې هم شته نو خبره دا و چې تیږي چې حکومت ولې په دې برخه کې اغیزمن یا اثرناک کارونه نه دی کړی تاسو د حکومتي کمیشن غړی یاست تاسو په دې برخه کې څه کړی دی
په دې حوالے سره به څنګه دي ماشومان د هر یو نېشن چې کوم دی د هر یو ملک چې کوم دی د قوم چې دی هغه یو مستقبل وی او ماشومان چې کوم دی نو کمټمنټ په دې حوالے سره هم نن موږ حکومتي څخه باندې د ماشومان عالمي روزو منو کړی دا هیڅ نه پاره کې موږ سره د حکومت چې کوم دی نو تمام د طرف چې د حکومت چې کوم دی نو سیاسی قیادت کے جن دینا رسول مسلم موجود ہو سیاسی سوسائٹی مسلم موجود ہو اور اگر تعلیم حوالے سے ہم خبر ہے کیوں خیبر پختونخوا حکومت سے کم دے نو دا بیسیکلی دی وقت کی حکومتی چوکو مانے جس ہم لبنگے دا پولیٹیکل پارٹی حکومت سے تعلیم زیادتر فوکس ہم کو تعلیم و صحت پانے رہے اور پر تعلیم حوالے سے کم دے نو اگلی پیر زیادت بجٹ سے کم دے رہے لوکیشن بدیر کروں گا کہ تیو کوشش کر کے شرح تعلیم دا نظام چې کوم دی دا بهتر شي په دې باندې څه کوشش روان دي بلکې سبا حکومت چې کوم دی د ماشومان د انرولمنت لپاره یو څه کمپریهنسیو اویرنس کمپین چې دی کمپریهنسیو کمپین چې دی دا د ماشومان چې کوم دی انرول شي ایون په خپل پښتون پارٹی په څه دا چې دیسټریکټ کې دی پاره کې دا چې په پښتون خوا حکومت چې کوم دی را په چیمل ماشومان انکرج کول لپاره ته پاتې نه څه پر ورته نو دیو حوالے سره چې کوم دی حکومت کمټمنټ چې کوم دی په خپل ځوان دی کوشش نه حل روان دي زه تاسو په تاسو سره دا مې مشينه مطلب پدې کې د کمیونټي د معاشي د نسبي سره د معاشري د خلکو څخه کم نه کړ نالي شمولیت د استادانو د پیرنټس څخه مې د دې ټول اټیټیوډ نل چینج کم بیا په کار دی څنګه دې ټول لږ خبر راځي چې تعلیم چې کم دې سره تعلیم سره تربیت هم د ماشومان لپاره په خپل پتاه دي او کوم څه سره والی سره زموږ د دې کې مختلف مطلب لنکو او پدغه والے سم یو کمیټمنټ دغه کیرا موږ د چل پروټیکشن په زمره کې او ایجوکیشن ډیپارټمنټ هم چې کوم دی نه سره موږ په لږان باندې بلکې صبح یو کومه چې کوم دی په دې والے سره دا پرایورټی سبجیکټ چې پتا دی
اجاز محمد صاحب اجاز محمد خان صاحب ډیر مننه موږ سره پاتې شي برته تاسو نه بیا یو پښتنه ول خو په لنډه کې غواړم چې د عمران ټکر صاحب خبرګون په دې اکل کې واخلم ټکر صاحب تاسو په نظر د اجاز محمد خان صاحب دا خبرې څومره کولی شي چې خلکو ته د منلو وړ وي په دې معنی چې تاسو له نظره حکومت آیا هغه څه چې باید کړی وای د کړی دی په خپل مسولیت او خپل کارونو کې کامیاب پاتې شوی عمران ٹھکر صاحب زمغا گاوری
اغي په عين کې دا یو شخص شامل کړی دی چې څنګه اجازه سه وو چې تعلیم کې د پینځو کال نه والا شپږ کال پورې دا هر ماشوم بنیادی حق جوړ شوی دی نو دا ایني غوښتنه دا اتلسم ترمیم نه دی خو په زور لسم کې شوی دا نو دا غوښتنه ورته نه و دا بیا دا غینو د څه لور و او څه کې مشمول اسلام آباد کے دن پتا کے بہانے قانون سازی ہوں گا ان 25 لانگ شیرا زیادہ آگے روس کو افواقی سطح بانے صوبائی سطح بانے تقریباً پسو رسلو روانو صوبوں کے دا چال پروٹیکشن حوالے سرکم طرف تک اجاز سے اشارہ موکرلا خب بہترین کل کل قوانین جوڑی شیری دی پر نیشنل اور پروینشل لیول بانے کمیشن جوڑی شیری دی بیا کمیشن خپل کار پیل کرے دی نو دا د ستایم ور خبرې دي خو لکه دې کې هم بیا فقدان یا کمی اوس هم شته دې ډېر زیات کار ضرورت دی او هغه خبره وختي ما تاسو ته وکړه چې دا قوانین چې دي دا په ټولنیز سطح باندې عملي کول ډېر زیات ضروری دي او سره سره په ریویو کې تبدیلی راوستل او شعور او آگاهی راوستل چې دي نو دا ډېر زیات ضروری دي بیا ډېرې ادارې داسې دي چې لکه داغې اوس هم ډېر زیات ضرورت دی لکه مثال په طور باندې زمونږ په خیبر پختونخوا کې د قانون لاندې درې عدالتونه د ماشومانو دپاره جوړ شوي دي زمونږ په صوبه کې تقریبا څلور دې ضلع دي نو په کار راځي چې دا عدالتونه چې دي دا ټولو ضلعو ته خپاره شي دغه شان د کمیشن لاندې په 12 ضلعو کې چې چال پروټیکشن یونټ دي د کمیشن لاندې چې جوړ شي مخکې او بیا دوباره فعال کیږي روانې دي نو دغه موږ وو چې را دا ځنګول غواړي نورې ضلعو ته هم په ټولې صوبو هر یوې ضلع ته دغه یونټ غځول غواړي نو دا ټول دغه چانته تعلیم په اړه تاسو ته ما وویل چې یاره کوم بجټ چې زموږ صوبایي حکومت ورکوي نو په کار دا چې هغه د انټرنیشنل سټنډرډ نه دی نو په کار دا چې هغه د هغې سره برابر کړی شي نو دا کم کمی چې دی دا ماشومان چې بهر دي د سکولونو نه پس کې دي په چارج لیبر کې دي نو په کار دا چې لکه هغه وږي دغه شان په خیبر پختونخوا کې په خصوصي طور باندې په 2013 کې د چارج لیبر د خاتمې یا د کمی لپاره یو قانون راغلی دی ټول بدمرغي دا غلا چې دا قانون چې دی نو کم ډیمانډ کوي د چارج لیبر د ختمولو کم کمیټمنټ چې دا قانون کوي نو هغه ښکاري نه په نظر نه راځي او د ټول نړۍ او زیات کله والا سیس چې د قانون نظمون غري چې ات لیست زمون په دې صبح کې چې لیبر سروې وشي چې پته ولګي چې څومره ماشومان په کم عمر کې په کم
ځای
کې چې په چایلډ لیبر کې دي نو هغه سیس تر اوسه پورې ونه شو ځکه چې په 1906 نوي کې په اول ځل باندې چایلډ لیبر سروې شي او تر هغې نه دې خوا چې دین او بیان شوي دغه شانې د 2003 کې پی سیال پروټیکشن اینڈ ویلفیئر ایکٹ جوړ شوی دی ما څنګه ذکر وکړو نو په هغه کې سلک ډېر کمې داسې دي چې څنګه ما تاسو ویچ یونټ په ټول ډسټریکټ کې نشته دغه شانتې دي چې کوم ډیټا بیس جوړ کړی دی هغه کې کوم کیسز فالو اپ کیږي نو هغه د ما په خیال داري چې لکه ټول ضلعو ته غزول غواړي او هغه
مننه ټکر صاحب
ساتل غواړي او هغه تر صحیح پکار ده
مننه ټکر صاحب او اعجاز محمد خان صاحب د وسایلو لاړخه کې لږ څه رڼا واچوي حکومت آیا په دغه وروستیو کې چې اقتصادي وضعیت د پاکستان خراب شوی دی آیا د تعلیمی بجټ باندې هم اثر اچول شوی دی کنه او کاسر اچول شوی دی په کومو وسایلو کې په کومو برخو کې تاسو د ماشومانو په برخه کې لسون سره مخ شوی یاستئ په عمومي توګه صورت حکومت
بیسیکلی خبر راځي چې کنه چې مرنه د زمونږ د اوس مجلس حکومت چې د دې په اړه حواله سره یو فل کمټمنټ دی چې د تعلیم او صحت لري دا ډونډه پرایورټي او څنګه چې ما تاګه څه وایي دا سره چې د دې مختلف قوانینو جوړ شي اردو دي قوانینو کې دسن بنای امپلیمنټیشن یې دا مطلب دا دی چې هم ښه ټایم اخلي تاسو نو مخکې وو چې زما دا نه پاتې وایي کیږي کله به د هوایي سره موږ خبره کوو نو دیو وخت چې دې کرنټ سو وایو کوم دې زیات دې اپریشیټ کوم چې راځمون د چایل پروټیکشن یو سیستم د بارے کې هم نه کافي سپانچ کوو په وړ چې هم به هغه دیو وخت مختص کړو او د دې سټیک چې کوم دا حکومت په خپل بجټ پلان کې کوم نه خو دي پاس کړی ٹھیک دی بل دې نه علاوه چې کوم نه تعلیم چې کوم نه هغه دې زیات د تعلیم حواله سره ډیفرنٹ پروجیکټس روان دي په کله حکومت چې کړی دا یو مونیټینګ او نظام چې کوم دې ورته کړی بل خبردار چې دې سره سره په تعلیمي سکولونو کې کوم دا کارپول پنشمنت دی فزیکل پنشمنت دی دې والے سره ساتي اجازه روانه را مطلب کافی کوم نه مطلب دا چې ځان جاي دای په اټیټیوډل چینج باندې چې کوم نه کار کوي په هغه کې دا څه چا نه څه کوم څه نه باندې دا چې اکشن راځي کې نو مطلب ته حکومت حواله سره چې کوم نه دا هلې ځلې روانې دي په هغه کې څه کمیشن خپل رول ادا کوي چې په دې باندې خپل رول ادا کوي د ډیفرنٹ ډیپارټمنټ دي څنګه چې موضوع د لیبر سروې خبره اوس ولا نو موضوع د لیبر سروې چې کوم نه اولډي انډر کاست د روانه نه پای کې صبح حکومت خپل بجټ کې له سلیکشن په پورشن دا چې ون تھرڈ پورشن چې کوم دی هغه پکې نه کوم چې کوم دی نو خپل کنټریبیوشن ټول او او چاند له خپل د کوم دی هغه به فائنانشلی اچو ما کوشش کی چې مطلب کمپلیټ چې موږ سره په پټه کې راځي بل نه نه علاوه چې کوم دی نو موږ چل پټشن سره کومې بلې باندې کوشش کوچې را پر سی چلډن چې کوم ماشومان دی بلی باندې پراپر سروې او سی دی په پروسس کې دی چې مطلب دا موږ ته په پټه کې راځي بل دې سره سره چې کوم دی موږ ماشومان او حوالے سره هیلپ لاین هم چې کوم دی نه پیسپره ورکړم ته دغه والی سره تیر په پټه کې دی موږ نه صحیح چې کوم دی مکسیمم خلک په چې کوم دی نو سیوا شي نو بیسیکلی ماشومان چې دی نو هغه زمونږه کار په هر کوم کې دی په هر لیول باندې هر مې کې نو د نن ماشوم چې دا زمونږه چې کوم دی په دې باندې د سکول په کار دی بلکې دا موږ له پامس په کار دی هغه نن ماشوم باندې په کار دی چې نو فزیکي چې هر کوم د هر نیشن د هر ملک کې د مستقبل کې دی هغه هغه ماشوم باندې کار دی او که تاسو د زمونږ د پاکستان 49% خبره کیږي چې مطلب دا ټول لا ډار اصل نه کم دی دا زمونږ په دې د سوچ د فکر خبره ده زمونږ د ادارې په اړه یو څه حل لري روان دي
تاسو د معاشري په اړه مخکې هم دا خبره وکړه زه غواړم د عمران ټکر صاحب خبر نظر هم په دې اکله واورم ټکر صاحب د معاشري پر رول باندې خو اعجاز محمد خان صاحب دوه وری ټینګار وکړ ستاسو په نظر په پاکستان کې د معاشري لاړخه د خلکو ستونزه څه ده چې باید خلک ورته پاملرنه وکړي او د دوی اولادونه هغه ماشومان چې دی هغه د تعلیم نه شاته پاتې نشي دوی څه باید وکړي چې تر اوسه یې نه دي کړي
هغه ما تاسو خبره شروع کړه او مې کټ کوله چې تعلیم ہر مور پلار غواړي چې خپل بچی باندې تعلیم وکما او تعلیم په وجه باندې دا زندگی او دا شخصیت چې نو هغه مثبت طرف ته لاړ شي. خو بدمرغي دا چې زمونږ سوچ یا زمونږ رویه چې نو هغه هغه طرف ته مایل ده چې یو خدای کې تعلیم برای روزګار نو یو هغه کمی دی زمونږ په ملک کې چې هر یو سړی وایي چې زما بچی تعلیم وکړي او تر روزګار میلاو شي. نو د روزګار دلته ډېر زیات فقدان دی او اقتصادي او معاشي حالات چې دي زمونږ د ملک د ډېر وخت ده ښه په دې وجه نه دي پاتې شوي چې دلته یې قدرتي آفات هم راغلي دي او انساني آفات هم راغلي دي. او بیا د ټول نه غټه مسله زمونږ په ملک کې دا یوه ده چې په تېرو شلو کالو کې زمونږ آبادۍ کې هم ډېره زیاته اضافه شوې ده او مونږ اسې ډېر زیات ځپلي شو. او بیا هغه مایند سیټ خبره هم ده چې تعلیم یو سړی دته څه فائده ده که زه فرض کړم تعلیم په ځای باندې دې ته کې روزګار ته لېږم مال ول شل روپۍ ګټي نو یو په دغه یو مسله ده. درېم زمونږ تعلیم چې کم دی نو هغه کې دا یو ایشو ده چې دلته کې د څلور قسمو تعلیم دی. یو د عام سرکاري سکول تعلیم دی, یو د پرایویټ انګلیش میډیم سکول تعلیم دی, بیا په هغې کې بیا کیټیګریز دي پرایویټ انګلیش میډیم کې هم کیټیګریز دي د های لیول د مډل لیول د لوور لیول د فیملیز لپاره هغې کې دی. او بیا پکې زمونږ د مدرسې تعلیم هم دی. او بیا هغې کې د نصاب فرق هم دی, بیا چې د هغې نه خلک ځي او بیا هغه کمپټیشن ته ځي نو هغه عام سړی چې دی نو هغه کمپټیشن کې غریب سړی چې کم نه کم دی په سرکاري سکولونو کې تعلیم حاصلوي نو هغه د هغې سره هغه مقابله نه شي کولی. نو په دغه وجوهاتو باندې هغه خپل بچي چې دی نو تعلیم ته نه لېږي. یو بله ایشو په کې ده هغه مشرتي طور یا ټولنیز مسله ده, خصوصا د جینکو د تعلیم حوالې سره زمونږ ډېر زیاتې ماشومانې جینکې چې دي نو هغه چې کله د دولسو کالو نه والا د اوولسو شپاړسو اوولسو کالو عمر ته رسي نو د هغې روایتي طور باندې خپل مور پلار د هغې بوج د خپل سر نه کوزول غواړي او د هغې ودونه کوي په کم عمره کې. نو د هغې سکول چې دی نو د هغه وزه قطع کېږي. بیا په معاشرتي طور باندې زمونږ دا هم یو مسله ده چې د چار در او چار دیواري خبرې په خپل چار پیچل کې نږدې چې د جینکو سکولونه نه وي او هغه لور لرې ځایونو ته ځي نو مور پلار چې دی نو هغې ته اجازت نه ورکوي. نو دغه هم پکې یو ایشو ده.
او ډېره مننه. راځي یو دوه اورېدونکو پوښتنه واورو چې موږ سره ټلیفون پر کرښه دي او خپل نظر کلري پوښتنه کلري له موږ سره شریک کړي. رسول خان له مومندونه موږ سره دی. رسول خان صاحب سړی مشه په خیر راغلی, پوښتنه مو څه ده په لنډو کې را سره شریک کړئ. رسول خان صاحب
دنیا خالی دیا راتری سے چاہیے راکڑے مشران کی راغری دی آوازی شب راغل جمہوریت
ډیر مننه. سلامات اوسئ. او یحیا صاحب له شمالي وزیرستان موږ سره دی. یحیا صاحب سړی مشه په خیر راغلی, په خیر مو ساده.
سلام سر فاصب تا تا او د مرمر ته سلام وایم سر.
او وعلیکم سلام.
سبا صاحب زب تاسو دا اهم سلامات دیرګه چې په دنیا کې داسې کیږي ګره لکه زه ته وایم چې دلته کې زما کلیوال نامه ګلزار دا او په تحصیل شو کې د دغه 36 کسان کبلا د 36 کسان یعنی او بل د ما سره د ما تر بور د بل کنه هغه 52 کسون دي کنه یعنی یو کا سړي 52 کسون کبلا دا هغه نه می عظیم خان ملک شاه صحیح دی. منی دیغا دمیش پوتن کې رول داسا چې کنه د 12 نوان سات د 52 کسون پر د یو سړي کسون زمن وی غره سا نو سوال د مو دا چې کنه دا په خپل زمن باندې مثال کې تلین سرنګ وو کو 35 کسون باندې یا 22 کسون باندې یا 12 کسون باندې دغه سوال کوم چې دا سرنګ وو کو جی سا
او تاسو ول چې تاسو په کوم ځای کې اوسېږئ
زه سره په شمالي وایي پاکستان تحصیل شوا کې کوبل خېلې کړه کسه چې نماز ته په شک گلزار یا نماز میامي
کوبل خېلې ډیره مننه مننه پښتنه مو واخصله ژوندۍ اوسې پښتنه مو واخصله ډیره مننه اوس بولا شو اوریدو خپل ملمنو ته چې جوابونه کولري اجازه محمد خان صاحب اول به تاسو نو پښتو کې اجازه محمد خان صاحب را سره وی په پروګرام کې هغه فکر کوم چې څه ضرورت درلود ولړ خو لنیک مرغه چې عمران ټکر صاحب را سره پاته دی ټکر صاحب څه فکر کوي د دواړو اوریدونکو پښتنه مو یو شی وي په زمشو یو قبایلی سیمو کې د تعلیم مشکلات دغه تعلیمی مشکلات په څه وخت حل شي آیا څه فکر کوي چې په پس له څو کلو به دغه زمشوي قبایلی سیمه د تعلیمي امکاناتو یا وسایلو له اړخه د نورو سیمو په کچه باندې برابر شي
وخت بلګي او پکاروا چې په دې باندې نظر د حکومتي چارواکي راشي ډېر بخي زما تعلق کوم کې د سول سوسايټي سره دی
بالکل
بالکل دا یو کټ دې د انکار نشي کېږي چې دغه علاقې په پاتې مانو کې ډېر زیات عزت پلي شي دي د مختلفو وجوهاتو په بنیاد باندې او پای کې بیا د دغه سیمو او د بعضې مشرانو د کمی په وجه باندې هم کمی پات شوه دي خو لکه مطلب دا چې اوس څنګه چې اجازه یې وو چې حکومتي کمک به شته د سدا په نظر باندې راځي او دا شروعات کې وخت بلګي خو ماته د سرکاري چې حالات دومره خراب تیر شوی دي په تیر وختونو کې چې دا یوازې د حکومتي په زور باندې ډېره په ګرانه باندې په لږ وخت کې سر پر رسي حسب کول غواړي چې دې سره زمونږ د ټولنې کې څومره مشران دي یا زمونږ په ټولنې کې څومره سیول سوسايټي اکټرز دي یا انټرنیشنل نړۍ دا کم چې سماجی کارکنان دي دا ټول په ګرانه باندې په شریکه باندې په سلا په مشوره باندې لاتړي او د رویو کې مهم تبدیلی راولي انفراستراکچر هم ډیولپ کړي او سہولیات کې د تعلیم او د صحت او د تحفظ دا نشاندهې به کوي کم کم ځای کې شرط څومره زر د چا په مرسته باندې څنګه د ته هم لا تړل غواړي خو په هغه کې به د ټولنې لاس کې دا غړې ضروري وي او دغه شانتي مشران چا چې اوس غږ وکړو نو علی به راغ چوتي او خپل اواز نه و هم پورته کوي چې هغه حکومتي چارواکو ته ورسي او په لرنه اړ طرف تراولي کنه د تیر وخت په شانتي دی هم خپل اواز او غږ نه چوتي او
یو ورسته پښتنه
او حکومت باندې شانتي دی بیا وګرانه
تاکر سی یو ورسته پښتنه ما چې دغه دوه وريدونکې رسول خان له مومندونه او یحیی له شمالي وزیرستان د دې خبرې مو اوریدلې د سره ته معلومه شو چې د غزه خلکو په رښتیا چې ډیر د تعلیم تیګي دي دوی غواړي چې ماشومان تعلیم وکړي تاسو معلومات څه دي تاسو الته څه فکر کوئ چې دغه نوی زمشوي قبایلی سیمو کې څومره د ماشومان تعلیم ته علاقه وجود لري علاقه شته او خصوصا دا علاقه یوازې دا مینا او د لیوالتیا یوازې د الکانو په تعلیم کې دا او د جنکو په تعلیم کې هم شته
زما په خل ما سر کې دا خبرو خلا چې هغه کده قبایلی سیمه سره تعلق لرونکي خلک دي او هغه سم سره دي او کړه پاکستان په ګډ ګډ کې هر ځای کې دي او هغه په نړۍ کې په نورو ملکونو کې دي نو یو موټ نارم دا نه غواړي چې زما بچی دې به تعلیم ولوي شي نو د تعلیم اصول زما په خل شرعي ذمہ داری هم داري اساسي ذمہ داری هم دا خواهش او ارزو هر مور پلار هم چې زما بچان چې دینو هغه د تعلیم حاصل کی خو بیا په ګډا دا چې لکه ما تاسو څنګه د چادر او د چار دیواره خبرو کړل نو تیار کله تکله سہولیات ورکې نو بیا ودا غزه کلتور ته روایت او ته بغور یو دغه په نظر کې با اغه ته غ سہولیات تور کې چې اته دا کې هغه سیز خل کې رانو ستدي شي او تعلیم او سہولیات مونږ ورکو نو هغه بیا یو خټ پاره کې پیدا کیږي. لکه مثال په تور د سوال او سپیزل او شپارس کال یو جنیرا او هغه په قبایلی سیمه کې د یو کلی نه والا لس کیلومتر یا پنځه لس کیلومتر لري بل کلی ته سکول ته سبق لذي او په لار کې هغه ته د ګاډو سہولت نه او د سکول ته چار دیوارې نظام هم صحیح نه او هغه د واشروم او د استادانو کمی هم وي او هغه ته د کتابونو او د کاپیانو کمی هم وي. نو مطلب دا بیا څوک هم نه غواړي چې خپل بچی چې دي نو هغه سکولونو ته ولېږي. نو دغه ټول چیزونه ځکه هم ماته ستو وي چې لکه دا په سلا په مشوره او د خپل کلتور لاندې به کتل غواړي چې یاره دغه سہولتونه هغې ته ورته شي نو هله به دا ممکن کېږي.
ډېره زیاته مننه
غواړي زما بچی دې بې تعلیمه پاتې شي.
ډېره زیاته مننه. په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د حقونو فعال او د ګروپ ډیولپمنټ پاکستان د خیبر پښتونخوا څانګې پروجیکټ کوارډینیټر عمران ټکر صاحب د تاسو نه یو دنیا مننه چې تر دې شپې پورې زموږ سره وی او پښتون ته مو جواب ورکړ. همداشان زموږ بل میلمه اعجاز محمد خان چې د پاکستان د چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیئر کمیشن د حکومتي کمیشن ډیپټی ډایریکټر و هغه هم موږ سره تر ډیره پات شو چې له دواړو نه د زړه له تله مننه کوو موږ سره پات شي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
بیا هم خراغ لې ستړي مشي دا د وی ای ډی وا رادیو دا او تاسو د هلو وی ای د روانو چارو خبرونه اوري او ګوري. پاتې دي نشي چې زمونږ دغه خبرونه تاسو د رادیو د لارې لیدل شي خو ترڅنګ په فیسبوک کې هم خبريږي. زمونږ د ډی وا فیسبوک باندې ته ورشي او هلته کولای شي چې د خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري او وګوري. اوس به راشو د خبرونه دویمې برخې ته. د خبرونه د نننۍ موضوع د ماشومانو د ستونزو او په خصوص د تعلیمي چارو په ستونزو په اړه ده او دا په دې چې نن د نړۍ د ماشومان نړیواله ورځ ده. په پاکستان کې د ماشومانو د مشکلاتو یا د پرابلمونو په اړه مو خو خبرې واورېدلې. ملمنو سره اوس هم ځو افغانستان ته چې په افغانستان کې د ماشومانو حالات څنګه دي، خصوصا په نارامو ناامنو پښتنو سیمو کې چې هلته جګړې روانې دي یا جګړې شوې دي او یا د ماشوم د پښتنو په معاشرو کې هلته د ماشومانو تعلیم ته څومره ارزښت ورکړل شوی دی. په دې ټولو به خبري وکړو ل خپل میلمنو سره چې د افغانستان د بشري حقوقو په کمیسیون کې د ماشومانو د څنګ رئیس یا مشر نجیب الله ببرکزای صاحب او همداشان د تعلیمي برخې فعال او د قلم لارې د غورځنګ مشر مچ الله ویسا صاحب د دواړه را سره په خبرونه کې دي چې ورته خراغلاست وایو. ببرکزای صاحب او ویسا صاحب تاسو دواړو ته ستړي مشي وایم، په خیر راغلی، هر کله راشي. لمړی به ل ببرکزای صاحب نه پیل کوم. ببرکزای صاحب ستړي مشي.
مالې سلام علیکم صاحب، تاسو ستوري مشي زه خپل سلامونه تاسو ته د تاسو ډیر قدرمل ملما ته تاسو همکارانو ته او د تاسو
ژوند یو سي خیر یو سي. نن خو د ماشومان نړیواله ورځ او په دې برخه کې په افغانستان کې هم ځینی رپورټونه خبره شو، ځینی خی غونډې شي او په دې کې داسې رپورټونه مونږ ترغله چې د ماشومانو د افغان ماشومانو هم ډیر خورا سونز زیات دي. خصوصا یو رپورټ چې وای د ماشومانو د خوندیتوب ټولنې ویل چې افغان ماشومان د باندې وتلو نه ویره لري او په بل رپورت کې راغلي چې بشري حقوقو کمیسیون د افغان ماشومانو وضعیت اندېښنې وړ ګڼلی دی. په دې ټولو به خبري وکړو خو غواړم اول تاسو نه دا واورم چې په افغانستان کې د ماشومانو تر ټولو لوی ستونزه اوس مهال څه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دې تشکر ډیره مننه. اول خو زه د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون د غورات سره د افغانستان ګرانو ماشومانو ته او د نړۍ ټولو ماشومانو ته زه دغه د دوی ورځ په داسې حال کې مبارکي وایم چې متاسفانه د دوی د حقونو د دوی د خوندیتوب او د دوی د ملاتړ غوښتنه لپاره متاسفانه ډیر کارونه نه دي شوي. تر اوسه پورې هم دوی د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. دوی همداسې چې د جنګ په کلونو کې تر ټولو زیات زیان ښځو ماشومانو ته رسېدلی دی. همدغسې د جنګ نه وروسته هم ډېرې داسې کړاوونه دي چې ستونزې ماشومانو ته ور په غاړه دي. باید عرض وکړم چې په افغانستان کې د ماشومانو په ټولیزه توګه د ماشومانو هغه ټول ګروپونه چې دي دا د درویشت یا څلرویشت ډوله زیانمنونکي یا فیپذیره ګروپونه دي چې هر یو یې متاسفانه په خپل وار ډېرې زیاتې ستونزې لري. که څه هم په تېرو کلونو کې یعنی د اتلس اوولس کلونو چې دا نوي حکومتونه او دا نظام راغلی دی یو څه قوانین یو څه د دوی ستونزې تر یو حده پورې هغه شوي دي. کنوانسیونونه مثلا نړیوال تړونونه داخلي کورني قوانین دغه د دوی لپاره تصمیم شوي دي. ولې ډېره زیاته په اصلاح دوی په ژوندانه کې داسې مثبت بدلون نه دی راوستی په خاصه توګه لکه مخکې هم چې یادونه وشوه په ناامنه سیمو کې همدا اوس هم ماشومان د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. دغه فیپذیره ګروپونه چې دي دغه د ښوونې او روزنې هغه ماشومان دي چې محروم دي دغه ماشومان دي چې د ګاونډیو هیوادونو نه راستنېدونکي دي د دوی ډېرې زیاتې ستونزې دي. هغه ماشومان چې هغوی معلولیت لري د هغې ستونزې دي. هغه ماشومان چې قاچاق کېږي یا جنسي ځورونو سره مخامخ دي. ټول هر یو ګروپ خپل ستونزې لري. په ټولیزه توګه باید ووایم چې تر اوسه پورې چې ډېر هیڅ کار هغه ماشومان ته په افغانستان کې چې د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له مخې باید دوی ته شوی وي دا هغه ماشومان دي چې دا ذهني معلولیت لرونکي ماشومان دي. هغه ماشومان چې د هغه انګریزي اصطلاح داون سندروم ده په حساب وایم چې تر اوسه پورې دغه ماشومان ته دغه اصلي پذیره کټګوري ته هیڅ کار نه دی شوی. دوی په پاکته دوی مشخصه داسې سروې موجوده نه ده چې دغه ماشومان په افغانستان کې څومره وي د کومه لاملونو له وجې دوی ذهني معلولیت لري. دا په کورونو کې پټ ساتل کېږي. دا د ښوونې او روزنې بهیڅ څخه یې په اصطلاح څارنه نشته. دوی په ښوونځي کې نه اخلي څوک. دوی په روزنتونونو کې نه اخلي څوک. دوی په مرستونونو کې یا د سره میاشت په نهادونو کې نه اخلي. په داسې ځلې د دې ماشومان داسې دي چې حتی په خپلواک او اختیار کې نه دي. د دوی لپاره مشخص هغه تعلیمي نظام چې دوی لپاره په اصطلاح روانشناسي معلم ولري ډاکټر ولري د ساعت لپاره کار وشي تر اوسه پورې دغې اسي پزیر کښته
مننه.
ولې د ښوونې او روزنې په څانګه کې او دغه نور اسي پزیره ګروپونه چې ما تاسو ته ویلې هر یو خپل ستونزې لري چې متاسفانه دي.
مننه ببرګزی صاحب. تاسو خو په امی توګه ټوله هغه ستونزې کلاسیفایډ کړې یا سن وندې مو کړلې چې کوم ډلبندې مو کړلې چې ستونزې دي پاره یو به ک وخت پات شو په خبرونه کې وغه گیګو. خو د لویسا صاحب نه به واورو. ویسا صاحب ک د تعلیم په چارو کې یوازې وغه گیګو ځکه چې تاسو د تعلیم په چارو کې په داسو کالو کې ډیر فعال پاتې شوی یاستي او په دې برخه کې مو ډیر زحمت هم ګاله لیدي. د افغانستان د ماشومان تعلیمی برخلیک څنګه ارزوي اوس په افغانستان کې؟ آیا د تعلیم په برخه کې ماشومان تر پخوا خوشحالي دي که څنګه؟
سلامونه تاسو درن مېما او د دیوار رادیو ټول اوریدونکو همکارانو ته
مننه.
په افغانستان کې څلويش کاله جګړه روانه ده. نو جګړه پر څه منفي تاثیرات لري لکه به برګدي صاحب څه وویل. موږ د ماشومان په برخه کې ډېرې ستونزې لرو خو اساسي موږ د ماشومان په برخه کې کار کوو. اساسي ستونزه یې بي سوادي یا د ښوونځي د تعلیم څخه محرومیت دی چې تر اوسه پورې په افغانستان کې زموږ د شمیرنې یعنی زموږ د سروې څخه 6 میلیونه افغان ماشومان د زده کړو څخه بې برخې دي چې په هغه کې زیاته برخه نجونې دي. او دا ټولې په هغه پښتني سیمو کې د چېرته جنګ روان دي یا د ښارونو څخه لیرې دي یا ناامني ده یا ورته دولت توجه نه ده کړې. مختلف لاملونه دي. موږ د همدې لپاره کار کوو چې جګړې په خلکو یو دا تاثیر دا کړی دی چې خلک د تعلیم په اهمیت نه پوهېږي. د خپلو ماشومانو په حقوقو نه پوهېږي. هغوی د تعلیم په ارزښت نه پوهېږي. موږ چې کم کار د قلملار ټیم لخوا د غلس کرونه په رضاکار ډول کوو په افغانستان کې خلک په دې پوهو منج پلورونه په دې پوهو چې تاسو باید خپلو بچانو ته خپل حقوق ورکړئ چې هغه اساسي حق یې تعلیم دی. که ستا زوی ستا بچی ستا لور تعلیم یافته سي هغه به بیا سبا ستا لپاره نقصان نه وي، د دې ټولنې لپاره به په ضرر نه وي، سهار به په نشهیي موادو یا دغه څخه یو ضررناک کس نه جوړیږي چې بیا د دې ټولنې لپاره ضرر سي. نو یوازې نه لاره همدا ده چې تاسو هغه ښوونځي ته واستوئ، تعلیم پرې وکړئ، د هغوی لپاره هغه ماشومان چې تاسو په کلي کې اوسیږي، په همسایګان دي، په کلي کې یا په ښار کې اوسي، د هغوی پلرونو ته قناعت ورکړي. ځکه که په یوه سیمه کې، په یوه کلي کې، په یوه ولسوالۍ کې یو ماشوم هم له زده کړو څخه پاتېږي، سهار چې هغه غټېږي، د دې ټولنې لپاره ضرر ګرځي. نو موږ د همدې لپاره کار کوو. خو د ښوونې روزنې په برخه کې ماشومان ډېرې ستونزې لري. یعنې یوه برخه دا چې 6 میلیونه افغان ماشومان چې د کرښې پر دې خوا پراته دي، دا د زده کړو څخه بې برخې دي. دوهمه ستونزه دا ده چې کم ماشومان و ښوونځي ته لاسرسی لري، هلته کتاب نسته، ښوونکی نسته، تعمیر نسته، د ښوونځي لپاره هغه تدریسي مواد نسته، د صحت لپاره څه نسته. یعنی هلته لکه ببرګزي صاحب چې وویل، په ارواپوهنې برخه کې، په ارواشناسي برخه کې باید ډاکټر هلته موجود وي، د صحت لپاره، د روغتیا لپاره باید ډاکټر موجود وي. یو بله ستونزه دا چې ماشومان د روزلو لپاره هلته هیڅ هم نشته. یعنی که په اول، دوهم، دریم ټولګي کې یو څوک استاد ښوونکی وي، هغه باید د ماشومان په حقوقو باندې پوره پوه وي. خو هغه دی یو دی څوک چې په یو ښوونځي کې تر ټولو هغه نالایقه ټمبل استاد وي، هغه دی اولو ښوونځي، اولو سیمپونو، اولو کلاسونو ته ورکوي. خو اصلا باید یو لایق کس هلته ورکول سي چې تر څو ماشومان په دې وپوهوي، ماشومان ته روزنه ورکړي، ماشومان ته د درس ویلو طریقه او هر څه وښيي، ښه روزنه او تعلیم تربیه ورکړي. بل لویه ستونزه دا چې په نورو نړۍ کې، یعنې حتی زموږ ته نږدې ګاونډي هېوادونو کې، د ماشومان د روزلو لپاره، د ماشومانو د ادبیاتو لپاره، د ماشومانو لنډې کیسې، انځوریز تصویرونه، تیمداري کتابونه چاپېږي. مګر په افغانستان کې ډېر کم، او کوي هم هغه د ښارونو پورې محدود دي.
په دې برخه کې به هم خبرې وکړو ویسا صاحب، نور خبرې به هم شته چې وخت د خبرونې کم دی. نو ببرګزی صاحب، غواړم تاسو نه واورم، د تاسو چې د افغانستان د بشري حقوقو په کمیسیون کې د ماشومانو د څنګ مشر یاست، تاسو د حکومت سره د ماشومانو د وضعیت د لاخه کولو په برخه کې تر اوسه څه کړی دی؟ آیا حکومت تاسو هغه وړاندیزونو ته غوږ نیسي؟ په کومو برخو کې د حکومت سره همکار پاتې شوی یاستی؟ او د دې همکارۍ نتیجه تر اوسه څه ده؟
بله، زه به مشخصا اول به د ښوونې او روزنې په برخه کې زه تاسو ته لږ لاندې معلومات
ورکوم.
افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په تیرو لسو کلونو کې دوه کسه خپل ماهرین د ښوونې او روزنې محترم وزارت سره د تالیف او ترجمې په څانګه کې هغه موظف کړي دي، چې هغوی کې خپله د خپل کریکولم یا د درسي نصاب کې د اول تر 12مه پورې په خاصه توګه په دې ځنه ټولو مضامینو کې، نه ولې په ځنه دري او پښتو او ریاضي، په دې مضامینو کې د بشري حقوقو په خاصه توګه د ماشومانو د حقوقو هغه کانسپټونه یا په اصطلاح هغه مفاهیم ور بنوي کې، او د سولې خبرې، مدني تعلیمات، او د ماشومانو د حقوقو په اړه باندې ډیر کار شوی دی. تاسو کنوی کتابونه د افغانستان د وزارت معرف وګورئ، په هغه کې ځانګړي خپرونه یا ځانګړي مضامین چاپ شوي او د چاپ لاندې دي. دغه دوه متخصصین هلته کار کوي چې تر ډیره حده پورې دغه خپل توازن، مثلا د بشرو حقوقو مفاهیم په کیسو کې، مثلا په ریاضي کې، په دري او په پښتو کې ډیر کار شوی دی. هغه کتابونه موجود دي چې هغه هم په دري کې هم په پښتو کې، همدارنګه په قوانینو کې. مثلا تاسو خبري چې افغانستان کله چې د ماشومانو د حقوقو کنوانسیون په 1994 کال کې لاسلیک کړی، بیا باید په هر 2 کالو بعد په 1995 کې، او بیا 15 کاله بعد دورهي راپور د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ناظر کمیټې ته ورکړي. متاسفانه افغانستان د 1994 کال نه تر 2011 کال پورې دغه راپور نه ورکړی، ولې کله چې دا راپور ورکوي بیا بیرته سفارشونه یا ریکومنډیشنونه ورکوي افغانستان ته، چې په هغه کې یو یې د ماشومانو جامع قانون دی، یعنی د ماشوم د ملاتړ لپاره جامع قانون، هغه چایلد اکټ چې تانګیزې کورتوي. دغه قانون خوشبختانه پروسا کال تصویب شوی دی، په دې کې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره ډیر زیات څه راغلي دي. همدارنګه مثلا د اصلاح او تربیت چې هغه په خوا د دارالتعدیب ورتوي، اوس دغه نوم ډیر کلونه کېږي چې بدل شوی دی، دغه ته د اصلاح او تربیت یا روزنې مرکز ویل کېږي. پدغه کې د ماشوم د ساتنې لپاره لکه د یو دویم کور په توګه باندې ځنې برنامه ځنې پروګرامونه مدغم شوی دی د دې پدغه د بشري حقوقو په خاصه توګه د ماشومانو د حقوقو مفاهیم راغلي دي چې پولیس اړنوال او د اصلاح او تربیت چارواکي مکلف دي چې هغه رعایت یې تر دې حد پورې مراعات کړی دي په خلاصه تاسو عرض وکم چې مثلا د اصلاح د فلغه قانون کې د سن مسولیت جزایی که او ماشوم تخلف کوي څو کلن باید پولیس تلار شي څو کلن باید قاضي سارنوال محکمې تر څو چې دا د روزنتون یا دغه د ماشومانو اصلاح او تربیت مرکز تلار شي پخوا په قوانینو کې دغه وکلن و یعنی وکلن ماشوم به چې تخلف وکړو باید دغه مراحل طی کړي وای چې رواني لحاظ د ماشوم په ژوندانه کې او بیا ادغام لپاره په ټولنه کې لږ څه ستونزې لرلې په نورو هیوادونو کې دغه سن د 14، 12، 11 ولې خوشبختانه په افغانستان کې د مسؤلیت جزا سن د ماشومانو لپاره 12 راغلی چې دا یو بل پرمختګ دی همدغه نور قوانین دي د کار او ټولنیزو چارو د پولیسو سره د وزارت دفاع سره د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دی
او خدای دې کې چې دا قوانين په عمل کې هم تطبیق شي او احساس یې باید د افغانستان خو د 10 حالات چې د نورو ملکونو یو لکه فرق لري هغه دا چې په افغانستان کې دا څلويخ کاله جګړه روانه ده جنگ روان دی عملاً او دا سرپټونه په خو اندېخني سرګند شي وي چې د جنگ دواړه اړخونه او کله کله په خو هم همداسې کېدل د جنگ ډلې چپړې شي چې بل سره په جګړې بوختې وي دوی د ماشومانو نه د جګړې په لیکو کې کار اخی ساغه ماشومان چې باید دوی مکتب ته تللی وو سکول ته تللی وو خوغي د خوانځي او د سکول پر ځای لاړل بل تلل به جنگونه به کول دغه سونزه اوس څومره پاته ده آیا هغه ریپورتونه چې خبره شو په دې اړه دغه سبب شول چې اوس دغه سونزه تر یو حد پورې کم شوې یا لمنځه تللی آیا اوس هم د ماشومان په افغانستان کې شته چې د قلم پر ځای ټوپک پروګي
اتمی په افغانستان کې ډېر کار په جنگي سیمه کې کوم یعنی په نام نو سیمه کې بیا ما د افغانستان څلور د شولاتونو ولسوالۍ کې کار کړی دی تل کلیوالو خلکو مشرانو سپینجرو د سیمې د مشرانو سره ګرځم او هم هر وخت کوم دا سیمه موضوع وي هغه اخلم اوس هم هغه سیمه چې اته جګړه روانه ده یعنی د مخالفینو د افغانستان دولت تر کنټرول لاندې نه دي هلته اوس هم ډېر ماشومان د جنگ په لیکه کې دي هغوی جنگ ته ترجیح ورکوي پرون په نن دغه نن هم یو کس په ننګرهار څخه راغلی و چې تاسو راځي موږ ته غونډه لرو په شمار او په شپږ ولسوالۍ کې وای هلته ډېر ماشومان دي چې هغه هم په هغه طریقه باندې د کلم پر ځای د فوندۍ پر ځای باندې ټوپک ته لاس کوي جګړې ته لاس کوي هغه په دې باندې نه پوهیږي او په افغانستان کې لوی ستونزه دا ده چې د هغوی پلرونه یعنی زون نسل هغوی بې سواده دي هغوی د جګړې د ټوپک یا د ټوپک او د کلم د جګړې او د سولې ترمنځ فرق نشي کولای هغه ته د اهمیت نه پوهیږي چې ماشوم کوم حقوق دي یا دا سهار ماته ضرر رسوي نو دا ستاپ افغانستان کې خو یو لوی ستونزه ده د پوهنې وزارت په دې کې یعنی هغه ګرام دی بل کې دې باید کار کړی وي یو کار دا چې په افغانستان کې ډېر مدني ټولنې مور کم بنسټونه په افغانستان کې د ماشومان د حقوق لپاره کار کوي دوی ډېر تمرکز پر مرکزونو باندې کوي او دوی ډېر تمرکز پر هغه سیمه باندې کوي چې هلته جګړه نشته سوله ده یا امنیت دی خو موږ ستونزې په جنگي سیمو کې لرو په لیرو پرتو سیمو کې لرو موږ داسې ولسوالۍ په افغانستان کې لرو چې هلته په مکمله ولسوالۍ کې یو ښوونځی نشته په یو څوار لسو کور کې په شاول کوټ ولسوالۍ کې د کندهار په څوار لسو کور کې یو ښوونځی تیر کار نه و یا په ریګستان کې یا په شوراوه کې د کندهار هلته یو ښوونځی نشته کله چې په یو پراخ سیمه کې په زرهاو کورونو کې یو ښوونځی نه وي ورته د ماشومان د حقوق لپاره څه څه وي لوی ستونزه د جګړې د نامنۍ ده او بیا د دولت د پوهنې وزارت او د مدني بنسټونو او د دغه نورو کم چې د ماشومان د حقوق لپاره کار کوي او وی ولې پروتو سیمه ته اوسه پوری هم توجه نه ده کړې مننه کار ډول کار کو ما ته خو امکان
نه تاسو یو بل خبر از ما ذهن تر اغلاغه دا چې طالبان خو په خپل په واکمنۍ پر وخت د تعلیمي چارې د سکرې وی چې جنکو ته د اجازه نه و چې سکولون ته ولر شي تعلیم وکړي خو اوس ډیر یغه ولسوالۍ یاسمی چې د طالبانو تر واک لاندې دي غواړم پوښمه چې آلته تعلیمي چارې څنګه دي آلته آیا جنکی هم کولای شي چې سکولونو ته یا خوانځوي ته ولر شي کنه به برګزای سپ تاسو په دې اړه معلومات لرئ
بلې همداسې عرض وکړمه چې خپله نام نسیمي وي که دا د دولت د کنټرول سیمه وي، ولې د اسنادو د قوانینو له مخې د افغانستان د قوانینو او د نړیوالو قوانینو له مخې ماشومان حق لري چې تر څو چې دوی د 18 کال څخه اوړي دوی د ښوونې او روزنې حق لري په هر هغه سیمو کې چې دوی دغه د هر چا په واک او ولکه کې وي، دې ته باید اولویت او لومړیتوب ورکړل شي چې دوی هغه خپل اساسي لومړنۍ زده کړې ترسره کړي. بلې اورېدلې مې د رسنۍ لخوا چې ځینې ولایتونو کې د دوی د واکمنۍ لاندې مکتبونه شته دي، ولې بیا هغه نصاب چې په وزارت معارف کې په نورو مکتبونو کې هغه تدریس کېږي هغې نه بیا ځینې مضامین مغایر دي چې بهرحال ولې هغه حق چې د ښوونې او روزنې د زده کړې د بهیر څخه دی په هغه سن کې هغه هم که ماشوم واخلي یعنی هغه حق ته ملاسرسی ولري د دوی حقونو خوندیتوب لپاره کار کېږي. ولې زموږ هدف دا دی چې ماشوم هغه معیاري زده کړې چې دوی وکولی شي بیا په لوړو صنفونو کې هغه نور ضرورتونه اړتیاوې چې دي په عالي تحصیلاتو کې هغې ته لاسرسی ولري، داسې یو معیاري او ستاندرد تعلیم یې چې هغه منل شوی وي چې په مجموع کې په هغه نهایي او آخري اهدافو کې باید یو ماشوم که هلک وي که جلۍ وي هغه محب د وطن او خدمتګار د وطن او په اصل کې په اصطلاح داسې یو څوک چې د خپلې ټولنې لپاره د خپلې کورنۍ لپاره د صادقانه خدمت مصدر ودري داسې یو څوک ورزول شي همغه هغه چا خبره ارزو وه هغه همدغه ده.
مننه ویسا صاحب، ما کتلې دي ستاسو پخوا هم ځینې انځورونه چې تاسو کلی په کلی ګرځئ او د ښوونځیو او د ماشومانو د تعلیم په چارو کې فعالیت کوي او خلک دې ته هڅوي چې خپل ماشومان ښوونځي ته ولېږي، حکومت او مؤسسې دې ته هڅوي چې د تعلیمي په چارو کې د خلکو سره مرستې وکړي. لری پرتو سیمو ته هم ځي غواړم پوښم چې تاسو د طالبانو سیمو ته هم ورغلی یاست کنه، د طالبانو سره مو په دې برخه کې هم ملاقاتونه شوې دي کنه، او په هغه سیمو کې چې جنگ نشته خو طالب هلته واکمن دی، هلته د تعلیم چارې تاسو څنګه لیدلی؟
عمومی په افغانستان کې هغه سیمې چې د دولت تر کنټرول لاندې نه دي هلته د معارف وضعیت قوانین په صفر کې دی، همداسې دی یو قوي هم هغه لکه ببرکزي صاحب چې وویل هغه زموږ نصاب بدلوي، نورې ډېرې ستونزې دي په افغانستان کې. موضوع یوازې د طالب نه ده، استخباراتي جنګ دی، هغوی نه غواړي چې پښتانه تعلیم وکړي، دا یو واضح خبره ده. د طالبانو سره زه مستقیما اړیکې نه لرم، خو زه د هرې سیمې ته چې ځم زه د سیمې د قومي مشرانو په توسط ځم، د هغوی سره اړیکې نیسم، هغوی دغه سیمې له خلکو سره خبرې کوي چې دوی راځي دوی د دولت له کوم ارګان یا د موسساتو غړي نه دي، دوی په رضاکار ډول راځي د خلکو د تعلیم د عامه پوهاوي لپاره کار کوي. خو ډېر ځل ستونزې جوړې شوي دي، خو که عمومي شکل ووایي مثلا کندهار ولایت د کندهار په 1920 کې په 13 کال کې یوه نجلۍ د 12 ټولګي نه ده فارغه شوې. د هلمند بغیر د ګریش ولسوالۍ څخه د مرکز هماسیا په یوه ولسوالۍ کې د 12 ټولګي فارغه نه ده. د پکتیا په مکمل ولایت کې تر اوسه پورې یوه د 12 ټولګي جلی فارغه شوې نه ده. همداسې د خوست ډېرې سیمې، د پکتیا ډېرې سیمې، یعنی یوازې موضوع د طالب هم نه ده، دلته د کلتوري ستونزې، نورې ستونزې، د دولت نه توجه، په پوهنې وزارت کې پراخ اداري فساد، او هغه بنسټونو پر دغه برخه باندې ډېر کار نه دی کړی. یو بل موضوع دا چې استخباراتي جنگ دی، طالب څو برخې لري، یوه ډله یې د ښوونځیو سره مخالفت نه لري خو دوی هغه خپل نصاب غواړي، مګر بلې ډله یې بیا هغوی مطلق مخالفت لري، هغوی هېڅ هم نه غواړي، ډېر وخت ستونزې جوړوي، خلک دې ته نه پرېږدي چې هلته تعلیم وکړي یا ماشومان ښوونځي ته ولاړ شي، هغوی له یو بل ادرسه راځي. خو موږ چې سیمه ته ځو، سیمه ته د قومي مشرانو سره هغوی ته همدا وایو چې ښوونځي یا د ماشومانو تعلیم نه په طالب پورې اړه لري نه په افغان دولت پورې اړه لري، دا ستاسو دی، ښوونځی ستاسو دوهم کور دی، دولتونه به دي ورادي سبب د طالب دولت راځي بل به راځي بل به راځي، مګر تاسو خپل ماشومان له ښوونځي څخه مه محروموئ، د تعلیم لپاره یې کار وکړي چې سبب دغه ستاسو ماشومان بې سواده شي، د دې ټول ټولنې لپاره به ضرر وي او تاوان وي، بیا به هم د قانون چې جنګ روان وي همدغسې به جنګ نه روان وي.
او مننه ببرک ځای صاحب، یو څه چې ویسا صاحب اشاره وکړه هغه دا دی چې په ځینو ښارونو کې حتی په ځینو ولایتونو کې پښتني جنکۍ تعلیم نه کوي او تعلیم پرې نه کیږي، اجازه نه ورکول کیږي، او دغه ستونزه په پښتنو سیمو کې بیخي ډېره ده، خو برعکس په نورو سیمو کې د افغانستان چې هلته مثلا نور قومونه وسیږي دا سونځ ډیر لګ لیدل کیږي. تاسو په دې برخه کې څه ګامونو پیشنهاد مو کړی دی او څه باید وشي؟ د خلکو سره باید کار وشي کنه کار شوی دی کنه؟
ما مخکار زوکه چې خپل د تعلیم کول د ماشومان لپاره په قوانینو کې د اول صنف متر ابتدایي تر تاسو صنف پورې پر اصلاح جبري دی. اتمایند پلرونه مکلف دي چې خپل ماشومان خوندۍ ته ولېږي. ولې په عین زمان کې دام د دولت دنده ده چې په داسې هغه د ښوونه او روزنه بهیر په یو مسؤن او سالم او پرواني لحاظ په یو ډاډمن محیط کې کیږي. که په یو ځای کې په داسې دا تړلې دي سره که په یو پښتني سیمو کې چې متاسفانه په ډېر کلونه کېږي چې دا نام نه دي، که په دا کې یو مور یو پلار یو خور یو ورور مطمئن نشي چې هغه فاصله هغه واټن د ښوونځي نه تر مکتبه د ښوونځي نه تر کوره پورې دی، در کونه تر ښوونځي پورې دی، دا ډاډمن نه وي. د هر آی سات په امنیتي لحاظ باندې، په اخلاقي لحاظ باندې، په نورو سنتي او فرهنګي مسایل دي چې په اصطلاح خلک په هغه کې ضروري دي. د دې نه که ډاډمن نه وي ولو که هر څومره سړی د والدینو سره کار وکړي،
نو دا ناامني او بخښي ببرګزی صاحب، دا ناامني خو به په نورو سیمو کې هم وي د افغانستان، خو خبره دلته د یو لږ څه د قومي مسایلو د قبیلوي فرهنګونو هم ده. ما دا ویلي چې په دینو نارامو سیمو کې مثلا تاسو وګورئ هزارګان خپل ټول ماشومان سکولونو ته لیږي، تعلیم ته لیږي، خو پښتانه داسې نه دي.
اما خو ارز وکم دا غبیان په مغه پر دې په هغه سیمو کې چې تاسو وګورئ خوشبختانه هغه سیمه امن دي، کنه ډېر امنیت دی. ولې په پښتني سیمو کې که دا مسله د امنیت وي، ولې خپله تاسیس د مکاتب یو بله ستونزه ده چې هلته مثلا څومره مکتب دی؟ مخکې مثال صاحب وویل چې په 1400 کورنۍ کې یا په 1400 فامیلیه کې چې یو ښوونځی نه وي، نو تاسو فکر وکړئ څنګه به په اسلام څوک زړه ښه کړي چې هغه خپله لور یا خپل زوی چې هغه پذیر خطرات هم چې دي هغه ویسي. زما ارزاد دا د دولتونو دنده ده چې په هغه سیمو کې ولو که مکتب رانی کی دا د حکومت دنده ده بهتر جوړ کی هغه د مکاتبو شمار، د مکاتبو تعداد، د مکاتبو هغه سہولتونه کتم از وزارت معرف ډیر زیار وسلې ده په پروژه د الکان او جنکی کې ډیر سہولتونه ایجاد شوه دي. ولې خپل ازدیاد یا ډیروالې د مکاتبو هغه په اصطلاح د کلچر عام کوي چې خلک خپل ماشومان ښوونځي ته ولېږي، یا هغه فاصله د کور او د ښوونځي په منځ کې کمی په دغه سیمو کې اتارجه په اصطلاح هغه یو مثبت تعبیر دی ورسره وکړي او ارجد ورکړي چې دلته ډېر مکتبونه تاسیس شي. ولو که تعمیر هم ډېر پوخ نه وي، حداقل یو اتا یو خیمه یو ترپال هغه په اصطلاح هغه سلوک د ماشومانو د مکتب د تګ لپاره باید آماده شي چې بیا باید دوی د استاندارد مکتب ته ملاړ شي. نو ارز مدا دی چې دا سره تړلي دي که دغه مکتبونه الته زیات شي او دولت په هغه سیمو کې چې مکتبونه یې د نفوسو په مقابل کم دي په اصطلاح دغه ډېروالی راولي، او په عین زمان کې مطبوعات، دینی علما او خلک په اصطلاح د تعلیم په اهمیت د مطبوعاتو له لارې موږ مدني ټولنې دولت دا ټول لاس په لاس شي، په داسې دوی ته باید داسې وانګېرل شي چې که دغه ماشوم نن د مکتب نه پاتې شه چې نن دی مستعد د مکتب دی، تاسو لس کاله پنځلس کاله بعد چې دغه ځوان کېږي او که دا بیا د یو سالمې او مثبتې پرزې په توګه خپل هېواد ته ګټور ثابت نه شي، خو دا خو بیا ستونزه هم د تاسو د کورنۍ په غاړه ده، هم د حکومت او هم د دې هېواد په غاړه ده. دغسې مفاهیم چې دوی ته تشریح شي سره د حکومت د همکارۍ، زه فکر کوم چې په دغه سیمو کې چې مخکې تاسو نوم واخیست حتما سلوک به بدل شي او ډېروالی
ژوندی اوسه. ویسا صاحب ډیر کم وخت پاتې دی، که په لنډو کې خپل وړاندیز حکومتي چارواکو ته وړاندې کړئ چې د ماشومانو خصوصا د تعلیم په برخه کې څه کار باید حکومت وکړي، هغه په لنډ کې هغه مهم کار چې باید اوس کولی شي حکومت.
حکومت تر ټولو لویه ستونزه بېسوادي ده د ماشومانو لپاره، هغه ماشومان چې د زده کړو څخه شپږ ورونه ماشومان بې برخې دي، د هغوی لپاره باید د ممکنو لارو کار واخیستل شي تر څو چې یو ماشوم له زده کړو څخه بې برخې پاتې نه شي. مثلاً په پروګرام کې د پوهنې وزارت کوم څوک نشته، نو ما هغه ډېرې ستونزې ونه وایي، لکه یو داسې پروګرام وي چې د دوی څخه هم یو کس مسؤول وي چې زه هغه سره ټولې ستونزې شریک کړم چې دوی کومې ستونزې.
بالکل، دا پروګرام په آینده کې حتما نیسو. او ډېره مننه ویسا صاحب. د افغانستان د بشري حقونو په کمیسیون کې د ماشومانو څنګه رئیس نجیب الله ببرګزی صاحب او همداشان د تعلیمي برخې فعال او د قلم لارې د غوزنګ مشر مچولا ویسا صاحب، له تاسو دواړو نه یو نړۍ مننه چې تر دې دمه پورې په پروګرام کې پاتې شوي او خپل خبري او نظریات ملمون سره شریک کړل. زه فواد لامی او د خبرونه پروډوسر نایسر تاسو نه اجازه غواړم تر بل خبرونه په خدای مو سپارم. علامه مال
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وریدي دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو. د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا.